www.voaamerica.com.
آمریکا غگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
افغانستان په څو ولایتونو کې د بارانونو او د واورو د ورښت له امله 310 کسه وژل شوي دي. د بشري حقوقو یو مؤسسه وایي چې د طالبانو سره په خبرو کې باید د افغانستان حکومت ښځو ته هم ونډه ورکړي. او ملګري ملتونه وایي چې تېره میاشت په عراق کې تقریبا 100 ملکي وګړي وژل شوي وو. امریکا را غشنا رادیو قدرمنو مازه زوریدون کو السلام علیکم سهار مون یک مرغه په دې هله چې ټول روغ جوړه خوشاله وسی د دې ساعت په لومړی نیم ساعت پښتو خبری خبرونه پیل کو. سمج په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه یونړي پاکله د تازه خبرونو برسیره په ننګرهار کې د ولسی پولیسو د نویو مرکزونو د جوړیدو پاکله ریپورت لرو. یو غیر حکومتي ډلې د افغانستان د حکومت څخه غوښتي دي چې په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې مخه ونیول شي. په دې اکله ریپورت لرو. د بی پیلوټ الوتکو څخه د تجارت په ډګر کې څنګه کار اخیستل کیږي په دې اکله ریپورت لرو. او د امریکا غږ سره مقاله لرو. خو د دې ټولو د مخه پام وکړي د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته وړاندې کوو.
د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د هیواد په 19 ولایتونو کې 310 کسان د بارانونو او واورو د ورښت او د ځمکو د خوښیدو له امله مړه شوي دي. عبدالله عبدالله په یو وینا کې چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې وکړه وویل چې په افغانستان کې د واورو د ورښت او ځمکې د خوښیدو له کبله په 9 ولایتونو کې ځینو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم رسیدلي دي. هغه زیاته کړه چې زیانمن شوو کسانو ته د مرستې د رسولو او ژغورنې کار روان دی او په دې حقله له جمهور رئیس اشرف غني سره هم خبرې کړې دي. په ځینو برخو کې اوس هم خلک له غټو ستونزو سره مخ دي. له کابل نه زمون خبریال اکرام شینوار په دې رپورټ کې وایي چې د افغانستان د حکومت چارواکي کوښښ کوي چې مصیبت ځپلو سیمو ته مرستې ورسوي.
د طبیعي پیښو سره د مبارزې د کمیسیون د مرستو د رسولو د عملیاتو منتظم وی احمد برمکوی چې
اخرای پنشیر مربوط ولسوالی پاریان او قسمتای دره بشکوچ بسیار زیات
د پنشیر په روسي برخو د پاریان د ولسوالی پوری مربوط او د درې ولسوالی په مربوطاتو کې د واوري د خویدنی پیښې زیات دي. برمکوی چې د پنشیر سربیره په بدخشان ولایت کې وښتنه د واوري د خویدو په پیښو کې وژل شوی او یو لسنه په نورستان کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. همداشان برمکوی چې په پروان ولایت کې هم لسنه د واوري د خویدو په پیښو کې وژل شوی دی. په ننګرهار ولایت کې ته تنه د بارانونو وروسته د راوتلو سیلابونو له امله وژل شوی دی. په اکثر برخو کې د ژغورنې عملیات پیل شوی دی.
امروز ما یک 5 میلیون افغانی نقد آوردیم که همی مواد خوراکی اینا را
خغلی برمکویل نن موږ په خپل 15 میلیون افغانی نقد لزان سره راوړي چې پرې خوراکي مواد ولیکدو. نور کومکونه هم را روان دي. په پنشیر کې نګدي سل کومنه رنگ شوی دی. د بلې خوا د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طبي پیښو کې د وژل شوو کسانو کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې. په کابل کې د پاکستان سفارت نه په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې په اسلام آباد کې دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت سکرټر د افغانستان له سفیر جنان موسوی سره په کتنه کې هغه د پاکستان د صدر اعظم د خواخوږي مراتب رسولي او همي مصیبت ځپلو کورنۍ سره د مرستې لپاره خپل چمتووالی څرګند کړی دی.
د واشنگتن څخه د افغانستان سیمهونړي خبرونو ته د مورکو Human Rights Watch د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه وایي چې د افغانستان نوی حکومت باید د طالبانو سره د سولې پر اتلونکو خبرو کې د ښځو لپاره د یو بامانا نمائندګۍ په باب ډاډ او اطمینان ورکړي. د Human Rights Watch مؤسسه چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي چې د افغانستان د حکومت له وروستیو سرګندونو نه داسې ښکاري چې د طالبانو سره د سولې خبرې پیل کېدونکې دي. خو تر اوسه پورې په دې اړه وضاحت نه دی ورکړل شوی چې په هیواد کې د روانې شخړې د هوارولو په خاطر د تصمیم نیولو هغه میکانیزم په څه شکل عملي کیږي چې د افغانستان په باب د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په پریکړو کې ذکر شوی دی. د ښځو د حقوقو په باب د Human Rights Watch یو پلټونکي هیدر بارد د یکشنبې په ورځ په یو لیکلي بیان کې وویل چې د سولې پروسه مخ په وړاندې ځینو د افغانستان په شخړه کې شامل ټولې خواوې باید ښځو ته هم په مذاکراتو کې برخه ورکړي تر څو هغوی د خپلو حقوقو د خوندي ساتلو په اړه ډاډمن سي. هیومن رایټس واچ وایي کوم کوښښونه چې د سولې لپاره پخوا په افغانستان کې سوي وه د ښځو د حقوقو مدافعانو یې په اړه دا ویره ښکاره کړې وه چې ښایي حکومت له طالبانو سره د روغې جوړې په منظور د ښځو حقوق د پامه وغورځوي. کله چې امریکا غږ په دې اړه د طالبانو سره تماس ونیوي نو د هغوی بیان ذبیح‌الله مجاهد وویل چې دوی په دې اړه څه ویل نه غواړي. خیریه مؤسسې د افغانستان د حکومت او آکسفام یوه څېړنه چې د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په باب سرته رسولې وه ښیي چې د 2015 کال نه تر اوسه پورې طالبانو حکومتي استازو 23 ځلې مذاکرات کړي دي، خو صرف یو وار پکښې د حکومت له لورې یوې ښځې ګډون کړی و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. په مسکو کې د یک شنبه پولیس په لسګونو زرو خلکو د روسیې د حکومت د مهم مخالف مشر بوریس نتنسف د قتل په ضد احتجاجونه وکړل. زیاتره په داسې حال کې چې د روسیې جنډې او ځینې لوحې په لاسونو کې نیولې وې ډېر خپه ښکاره کېده او دا شعارونه په لوحو باندې لیکلي وو چې زه نه ډارېږم. د مظاهرې تنظیم کوونکو ویل چې 10,000 کسانو په مظاهره کې ګډون کړی، خو د مسکو پولیس وایي چې د 20,000 پورې خلکو پکې برخه اخیستې وه. ځینو لارین کوونکو د وژل شوي 55 کلن مشر عکسونه هم له ځان سره اخیستي وو. بوریس نیمتسوف د جمعې په شپه په مسکو کې د کرملین ماڼۍ سره نږدې نامعلومو وسله والو وویشت او مړ کړ. د روسیې یو پخوانی صدراعظم میخایل کاسیانوف وایي چې دغه وژنه به د روسیې په تاریخ کې یوه مهمه پیښه ثابته شي. د امریکا حکومت دغه حمله غندلې ده. خارجه وزیر جان کیری وایي چې امریکا په دې اړه هیڅ استخباراتي معلومات نه لري چې نوموړی چا مړ کړ، او جمهور رئیس باراک اوباما یې وژل یو بېرحمانه قتل بللې او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت باید آزاد او بشپړ تحقیقات سرته ورسوي.
ټاکل شوی چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په واشنگتن کې د سې شنبې په ورځ د امریکا د کانګرس دواړو جرګو یوې ګډې غونډې ته وینا وکړي، خو د وینا د شروع کېدو مخکې یې پر سر غټه لانجه په امریکا کې راپورته شوې ده. د اسرائیلو صدر اعظم د تل ابیب په هوایي ډګر کې امریکا ته د روانېدو مخکې وویل چې هغه د نوموړي په قول پر یوه تاریخي ماموریت امریکا ته ځي او هڅه به وکړي چې د ایران سره د اټومي موافقې د حاصلېدو مخه ونیسي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د یک شنبې په ورځ د ABC تلویزیونی چینل ته په مرکې کې وویل چې موږ په امریکا کې د اسرائیلو د صدر اعظم د وینا کولو هرکلی کوو او ښکاره خبره ده چې موږ ورسره اوس په ټول تاریخ کې د بل هر وخت په کچه په امنیتي برخو کې ډېرې نږدې اړیکې لرو. کله چې د نتانیاهو د راتګ او کانګرس ته یې د وینا کولو په اړه اعلان وسو، نو سپین ماڼۍ په دې خاطر غوسه څرګنده کړه چې د امریکا د کانګرس رئیس جان بینر د اسرائیلو صدر اعظم ته د سپین ماڼۍ د مشورې نه پرته بلنه ورکړې وه چې وینا وکړي.
خبرونه د واشنگتن نوري. ملګر ملتونه وایي چې تیره میاشت په عراق کې په حملو کې لشپک 100 زیات ملکی وګړي وژل شوي دي. ملګر ملتونه وویل چې پروس کال په عراق کې 10,000 کسان وژل شوي. یو ریپورت چې د مختلفو منابعو اعداد او ارقامو په حساب ترتیب شوی دی او د یک شنبې په ورځ خپور شو کې ویل شوی دی چې په 2014 میلادي کال کې د انساني تلفاتو په حساب د عراق د خلکو لپاره دغه کال تر ټولو خونړی کال و، ځکه څومره غیر محارب ملکیان چې په دغه کال کې د 12 میاشتو په موده کې وژل شوي دي په بل کال کې نه وژل شوي. په د عراق باډي کاونټ په نوم یوه مؤسسه چې په دغه ملک کې د جنگ د تلفاتو په اړه معلومات راټولوي وایي چې په 2014 میلادي کال کې په عراق کې د 2000 په شاوخوا کې ملکي وګړي وژل شوي دي.
په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې یوه مؤسسه وایي چې اسلامي دولت د یک شنبه په ورځ هغه 19 عیسویان بیرته آزاد کړل چې 2 ورځې مخکې په جنگ کې د دلکورم په ښارګوټي کې نیولې وه. نوموړې مؤسسې ویلي چې د اسلامي دولت جنګیالیو په سوریه کې کم تر کمه 150 عیسویان هغه مهال نیولي وه چې د خبر د دریا په غاړه پرتو کلو په شاوخوا کې د عیسویانو او کردانو سره جګړې وکړې. بلې خوا د سوریه د رژیم مخالفانو پرون د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي هغه وړاندیز رد کړي چې په حلب کې د اوربند لپاره کړی وو. مخالفینو ویل چې ملګري ملتونه د بې کورسیو ملکي وګړو بشري ستونزې لومړی حل کړي باید او ورسته به بیا پر اوربند باندې کار وکړي.
د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس ماډیرو وایي چې چارواکي او امریکایي پیلوټ د جاسوسۍ په الزام نیولی دی. جمهور رئیس ماډیرو د یک شنبې په ورځ یو غونډې ته په وینا کې وویل چې د تیچرا په ایالت کې امنیتي چارواکو د امریکا یو پیلوټ نیولی دی چې په اصل اسپانوی دی او ځینې اسنادو سره هم نیول شوی دی. جمهور رئیس وویل چې له پیلوټ نه پوښتنه کېږي، خو هغه دا ونویل چې پیلوټ ملکي پیلوټ دی او که پوځي دی. په عین وخت کې د وینزویلا چارواکو هغه څلور تنه امریکایي عیسوي مبلغین خوشي کړي دي چې مخکې نیولي وو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د واشنگتن د استودیو نومو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. په ننګرهار ولایت کې د ولسی پولیسو شپږ مرکزونه جوړیږي ترڅو د ځایي خلکو د اطلاعاتو پر مټ شته ستونزې او وارسي. چارواکي وایي چې د دغه پولیسو په جوړېدو سره به د عامو خلکو موجود ستونزې په مستقیمه توګه د کورنیو چارو وزارت ته ورسول شي. زموږ خبریال ذبیح الله غازی په دې اړه یو رپورټ لیږلی دی.
چارواکي وایي ننګرهار کې تازه ګمارېدونکي ولسی پولیس به د دغه ولایت د امنیتي حالاتو په سمون او لورانکار وکړنو نه د راپور ورکونې لپاره ګټور ثابت شي. دغه پولیس به د جلال آباد ښار او څیرمه ولسوالیو کې شپه کوچني مرکزونه ولري چې ډېر وخت به له ولسي خلکو سره د اړیکو له لارې راټول شوي معلومات اړوند امنیتي او کشفي ادارو ته وسپاري. د کورنیو چارو په وزارت کې د ولسی پولیسو د ارزونې مشر سمونوال محمد خلیل اوریاخیل وایي دغه پولیس به وکولی شي د امنیتي پیښو سړي تختون او غنو نورو ناقانونی په مخنیوي کې ګټه ور ثابت شي.
شپږ میزونه دي معلوماتي دفتر لرو چې په پونه توګه باندې متاسفانه تر اوسه پورې نه دي فعال شوي. په پلان کې دا چې ان قریب چې موږ په دغه برخه کې خپل اهداف ته ورسی دغه شپږ میزونه به هم فعال شي او د ننګرهار ولایت شریفو خلکو په خدمت کې به وي.
نوموړی وایي د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې د دغه جوړیدونکو مرکزونو پر مټ د نشه یي توکو او نورو قاچاقو مخنیوي هم په اسانۍ کولی شي. د دغه ولایت د پولیسو د قومندانۍ مرستیال سمنوال امیرخان لیوال وایي د ولسی پولیسو په مرسته هر کس کولی شي خپل اطلاعات او نیوکې له دغه مرکزونو سره په لیکلې او یا ویلې بڼه شریک کړي. نوموړی وایي له دغې لارې د ځایي خلکو ستونزې او نیوکې آن د کورنیو چارو تر وزیره په اسانۍ رسیدلی شي.
فرش کې اتاق جوړوو هغې کې به زموږ پولیس ناسي هماغه ناحیې کې چې څوک ستونزې لري هغه به راځي خپل نوم بالته ثبتوي هماغه ځاینه کولی شي چې ان د وزیر داخله دفتره پورې هغوی زموږ خپل پولیس معلومات ورکړي چې دغه ځای کې دغه خلک داسې مشکل لري عاجل باید دې ته رسیدګي وکړي.
له کابله دغه راغلي چارواکي به دوه ورځې په ننګرهار کې پاتې شي تر څو له ځایي خلکو سره د ولسی پولیسو پر دندو او د هغوی د موثریت په اړه سلا مشورې وکړي. یو شمیر ځایي خلک هم تازه جوړیدونکي پولیس ګټور ګڼي او وایي د دوی غږ به په اسانۍ سره تر چارواکو ور ورسی.
ډېرې ادارې موږ ګورو دلته دولت جوړ کړي لیکن هغې بیا نتیجه نه وي. خدای دې وکړي چې هغسې دا اداره نه وي. باید واقعا چې څنګه اداره ده دغسې کړنې او د دې فعالیت هم دغسې وسي نو ولس به انشاءالله دې سره پوګه پوګه ولاړ وي امنیت په بخش کې.
د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د ولسی پولیسو سربیره د 119 شمیرې سره اړیکو هم د امنیتي پیښو کچه یو سره کمه کړې ده. د ټول هیواد په کچه تر اوسه اوه هغه ولایتونه دي چې ولسی پولیس په کې رامنځته شوي دي او په اتم ولایت ننګرهار کې هم د کورنیو چارو وزارت د دغه پولیسو د ایجاد اراده لري. دا وخت په ننګرهار کې امنیتي حالات بې ډاډه دي. د انسان تښتونو پیښې ډېرې شوي او د نشه یي او نورو توکو قاچاقبران شتون لري چې د دغه پولیسو په رامنځته کېدو سره دا هیله شته دی چې ستونزې یو سره کمې شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د ازادي رادیو اعلان د امریکا ټاغ آشنا رادیو نه واورېدی. د توقیف کاري ګروپ په نامه باندې یوې ډلې په زندانونو او توقیف ځایونو کې د شکنجې د ډېر ژر ختمېدو غوښتنه کړې ده. دغه ګروپ وایي چې د شکنجې د ختمېدو لپاره د تېر ولسمشر د فرمان سره سره هم په افغانستان کې په زندانونو او توقیف ځایونو کې شکنجې روانې دي. په دې اکله بهارت صابر رپورټر لیږلې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیالۍ دفتر یو نامه په خپل سګنی دریم راپور کې وویل د افغانستان په زندانونو او توقیف ځایونو کې شکنجه څوارلس په سلو کې راکم شوې ده. خو د توقیف کاري ګروپ لا هم د افغانستان په زندانونو او توقیف ځایونو کې د شکنجې د ترسره کولو د پراخې کچې خبر ورکوي. د دغه ګروپ یو غړی عبدالبصیر فیضی وایي
با وجود این که قوانین افغانستان و نیز اسناد بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه که افغانستان به آنها ملحق شده شکنجه را ممنوع نموده است، هنوز در توقیفگاه های افغانستان شکنجه به صورت وسیع ادامه دارد.
لدې سره سره چې د افغانستان قوانینو او د بشري حقوقو د حق ساتونکو بنسټونو قوانین چې افغانستان هم غړیتوب لري شکنجه منع کړې ده، لا هم د افغانستان په زندانونو کې شکنجه په پراخ کچ سره روانه ده. د یوناما ورسته راپور ښیي چې د ملي امنیت، ملي پولیسو، ملي اردو او محلي پولیسو په توقیف ځایونو کې تورن کسان د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره له قانوني او اصولي لارو پرته په ظالمانه او تحقیرونکي ډول هم شکنجه کیږي.
یوناما دغه راپور د برابرولو لپاره د افغانستان په 28 ولایتونو کې 138 توقیف ځایونه لیدلي او د 290 تنو سره چې 115 تر 13 کالو کم عمره کسان دي خبرې اترې هم کړې دي. د مصاحبه شویو د دغه ډلې نه 208 تنه د زورونکو شکنجو یادونه کړې او ویلي دي دوی په شپاړه سو بیلابیلو ډولونو شکنجه شوي. د بندیانو په وینا د برقي کیبلو سوک او لغتو په واسطه وهل ټکول، له سر نه زړول، خفه کول، اوبه ډوډۍ نه ورکول، بیخوبي، درواني فشارونو ورکول، د جنسي تیریو ګواښ او د نوکانو ویستل د دغه شکنجو ډولونه دي چې بندیانو په واسطه زورول شوي دي. د توقیف کاری ګروپ د منی چې د هیواد امنیتي ارګانونو د مشکلاتو سره مخ دي، خو دوی وایي دا دلیل کېدای نشي چې شکنجه د دوام عمومي او شکنجه کوونکي دی له سزا معاف شي. د توقیف کاری ګروپ وایي سره لدې چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي په 2013 کې د شکنجه د منی فرمان صادر کړو، خو له فرمان سره بیا هم شکنجه کوونکي مجازات نشول او د شکنجه دود پرمختګ هم وکړو. د دغه ګروپ یو غړی شبیر احمد کاماوال د شکنجه د ختمېدو لپاره نوی حکومت او ولسمشر غنی ته یو لړ وړاندیزونه کوي.
اول دا چې په عاجل ډول، بطرفانه ډول او مستقل ډول سره د شکنجه عاملین وګوته کی او هغه د قانون منګول ته وسپاري. دویم، پرته د دلیل څخه د شکنجه شو کسانو د حیثیت د اعادې لپاره باید یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. همداراز هغه کسان چې د بیګناه ډول باندې بندین شوي او بیرته خوشي شوي هغوی ته د جبران خسارې ورکولو حق د تامین کړي. د مدني ټولنې هغه نهادونه چې په حقوقي برخه کې کار کوي دا حق هغوی ته هم باید تامین او محفوظ شي چې د سلب ازادۍ مراحل وګوري، مراجع وګوري او بندیانو سره نیغ په نیغه دید وادید وکړي.
د توقیف کاری ګروپ د پخپل سره توقیف ځایونو د بندیدلو غوښتنه هم کوي. د افغانستان د اساسي قانون یو 50مه ماده وایي هر هغه څوک چې به موجبه د دولتي ارګانونو لخوا زیانمن شي کولای شي د جبران خساري غوښتنه وکړي. خو د توقیف شویو کاری ګروپ وایي د اساسي قانون دغه ماده عملی بڼه نه لري. یوناما پخپل راپور کې د افغان چارواکو په واسطه د اداره کېدونکو داسې پټو ځایونو په اړه هم خبرې کړې چې بندیان ورکه شکنجه کیږي او له افغان دولت نه غواړي ژر تر ژره د دغه ځایونو وتړي. خو د افغانستان د ملي امنیت اداره د یوناما د راپور ځینې برخې ناسمې ګڼلې او ویلي دي په هیواد کې د مجرمینو او تورنو کسانو تحقیق په اسلامي او انساني بنسټونو ولاړ دي او د دې ترڅنګ د شفافیت د تامین لپاره یوناما، سره صلیب، د بشري حقوقو کمیسیون، افغان پارلمان او نورو بنسټونو ته هم دا اجازه ورکړي سو د زندانونو او توقیف ځایونو نه لیدکاته وکړي. بهرت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
څو مهم خبرونه. د افغانستان د ملي والد حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په 19 ولایتونو کې 310 کسان په طبي پیښو کې مړه شوي دي. د هیومن رایټس واچ په نوم د بشري حقوقو یو موسسه چې مرکزي دفتر یې په نیویارک کې دی وایي چې د افغانستان حکومت به د طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د ښځو لپاره هم د یوې بامانا نمایندګۍ په باب ډاډ او اطمینان ورکړي. ملګری ملتونه وایي چې 13 میاشت په عراق کې تقریبا له 600 نه زیات ملکی وګړي په جګړو کې وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې یو موسسه سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس وایي چې اسلامي دولت د یکشنبې په ورځ هغه 19 اشوري عیسویان آزاد کړي دي چې څو ورځې مخکې په جنگ کې د تلکورم په ښارګوټي کې نیولي وو. او په استونیا کې د صدر اعظم تاویرو یاس په مشرۍ واکمن ائتلاف پارلماني انتخابات ګټلي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په امریکا کې د ډرون الوتکو کارونه زیات شوي دي، سره له دې چې زیاتره دا وړې الوتکې د سوداګرۍ لپاره استعمالېږي. خو د امریکا د هوایي چلند ادارې د یکشنبې په ورځ دغو الوتکو د کارونې په برخه کې د قوانینو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. سپینې ماڼۍ هم د هغو فدرالي ادارو نه چې د ډرون الوتکې کاروي غوښتلي دي چې د دغو الوتکو کارونه باید شفاف وي او د خلکو مدني ازادۍ ته په کې توجه وسي. د خبریال ویکتور بیټای د رپورټ تفصیل به اشقلار امزوی تاسو ته وړاندې کړي.
په امریکا کې د ډرونز الوتکو نه زیات کارونه اخیستل کیږي. بزګران په د خپلو حاصلاتو په حق له معلومات ترلاسه کوي. د پلونو او برښنا د پایو معاینه هم پی کیږي. د دغه الوتکو لپاره د قانون جوړول به ښایي د څو میاشتو او حتی څو کالونو کار وي چې دا به د ډرونز الوتکو د کارونې په برخه کې یو ستر نوښت وي. دا وړې الوتکې کولی شي چې تر 25 کیلومتره فاصله پورې مزل وکړي. د قانون یو برخه به دا وي چې د ډرونز الوتکې کارونکي باید تحریري امتحان ورکړي. که په امتحان کې بریالی شي نو د الوتکې د کارونې شهادت نامه به ورته ورکړ شي. الوتکې به یوازې د ورځې لخوا پرواز کولی شي. د الوتکو چټکوالی به په یو ساعت کې د 160 کیلومترو نه زیاتیږي. د پرواز پر وخت به یې په هوا کې جګوالی 125 متره وي او تر ټولو مهمه دا چې په هوا کې نور الوتکو ته به ځان څرګندوي. د الوتکې کارونکي باید لږ تر لږه 18 کلن وي. الوتکه باید د خلکو د پاسه پرواز ونګي او د هوایي ډګرونو خواته به هم نه ورځي. د خبرونو ادارې نشي کولی چې د دغو الوتکو په واسطه عکسونه واخلي. په خوا د امازون په شان ځینو شرکتونو ویلي و چې د ډرونز الوتکې بعد خلکو ته اخیستل شوي شیان د هغوی کورونو ته رسوي، خو په نوي قوانینو کې د هغوی څخه د حق اخیستل شوی دی. رپورت وایي چې د وخت په تیریدو او د ټکنالوژۍ په ډګر کې د پرمختګ سره به ښایي چې دا محدودیت هم رفع شي. په نړۍ کې د ډرون الوتکې د کارونې لپاره لیوالتیا بیخي زیاته ده، په ځانګړي ډول د کاروبار او سوداګرۍ په برخه کې. د الوتکې بعد د لګښتونو او د ځینو شیانو په بیو کې انقلاب راولي. هغه دندې او کارونه به هم له منځه یوسي چې د انسان ژوند ته پکې خطر وي او هم به د نوښتونو په ډګر کې یو ستر پرمختګ راولي. ټاډ کورټس چې د airsafe.com یا هوایی فضا د خوندیتوب د شرکت بنسټ ایښودونکی دی وایي چې د ډرونز الوتکو لپاره د قوانینو جوړېدل ښه اقدام دی. د ډرونز الوتکو ټکنالوژي په ډېرې چټکۍ د پرمختګ په حال کې ده او همدا وجه ده چې د هوایی چلند ادارې د دغو الوتکو لپاره د قوانینو د جوړېدو وړاندیز کړی، سره له دې چې د هغوی قوانین د ډرونز الوتکو د ټکنالوژۍ سره د چټکوالي پر اساس سیالی نشي کولای. خو دا کار به لږ تر لږه د هغو کسانو لپاره ځینې محدودیتونه پیدا کړي چې پلان لري د غالوتکې د خپل کاروبار لپاره وکاروي. ښاغلی کورټس وایي د ډرون الوتکې نسبت پیلوټ لرونکو الوتکو ته کارونه په ښه توګه کولی شي. د هوایي چلند ادارې د قوانینو هدف دا دی چې د ډرون الوتکو د اقتصادي چارو او د هوایي چلند د خوندیتوب ترمنځ توازن وساتي. خو ولسمشر باراک اوباما د دغې ادارې نه غوښتي چې د خلکو د خصوصي ژوند مسایلو ته ډېره پاملرنه وشي. ښاغلی اوباما د فدرالي ادارو د چارواکو نه غوښتي چې د هغو معلوماتو نه د ناوړه ګټه نه اخلي چې د ډرون الوتکو په واسطه ترلاسه کیږي. بل غوښتنه یې دا ده چې د دغو ادارو په پالیسیو د وخت نا وخته د سره کتنه کیږي او هم دې د پالیسیو د جوړونې پر وخت عام خلکو ته شفاف معلومات ورکول کیږي. اوباما د عام خلکو او خصوصي شرکتونو نه هم غوښتي چې د کاروبار لپاره دی د ډرونز الوتکو د کارونې لپاره یو طرز العمل جوړ کړي.
شیندلې مرغلرې،
شیندلې مرغلرې. په دې نوې خبرونه کې
د شعر او ادب د ډګر
خوري ورې شیندلې مرغلرې راټولو.
ستاسو د شعر مرغلرې
ستاسو لا غاک سره پیو.
او ستاسو هم دا خبرونه ستاسو پر همدې شعري مرغلرو سینګارو.
هر شنبه د نه بجو په خبرونه کې
د امریکا غږ آشنا رادیو په چپو کې
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
جمهور رئیس باراک اوباما په واشنگتن کې په مطبوعاتي کانفرنس کې چې هدف یې د توندلارې تشدد په ضد مقابله کول دي، د خبرو په ترڅ کې په دې ټکي ټینګار وکړ چې د القاعده او اسل په خلاف جنگ کې موږ د اسلام سره په جنگ نه یو، موږ د هغو کسانو سره په جنگ یو چې اسلام غلط تعبیروي. ښاغلی اوباما وایي
They try to portray themselves as religious leaders, holy warriors in defense of Islam. We must never accept the premise that they put forward.
دوی کوشش کوي خپل ځانونه د مذهبي مشرانو د اسلام د مدافع په حیث معرفي کړي. موږ باید هیڅکله د دوی منطق ونه منو، ځکه چې دا دروغ دي. نه، موږ باید دغو ترورستانو ته هغه مذهبي مشروعیت ورکړو چې دوی غواړي. جمهور رئیس اوباما وویل القاعده او اسل د اسلام منتخب شوي متنونه رااخلي چې دا د دوی په غلط تعبیر ارتباط لري چې دوی د اسلامي عقیدې لپاره خبرې کوي او دلته د تمدنونو یو ډول تضاد شته. ښاغلی اوباما وویل
Of course, the terrorists do not speak for over a billion Muslims who reject their hateful ideology.
ترستان د سباندې یو میلیارد مسلمانانو نه خبرې نه کوي چې د دوی د کرکې نه ډکه مفکوره رد کړې ده. ښاغلی اوباما د تمدنونو د تضاد په باره کې څرګنده کړه چې له هغه وخت نه چې د امریکا بنسټ ایښودل شوی دی په دغه هیواد کې اسلام نه وده کړې ده. ښاغلی اوباما وویل
Generations of Muslim immigrants came here. and went to work as farmers and merchants and factory workers helped to lay railroads and build up America
د مسلمان مهاجرو نسلونه دلته راغلي دي او د دهقانانو او د دکاندارانو او د فابریکو د کارګرو په هيڅ کار کړی دي او د اورګاډو د پټلو په غزاولو کې امرسته کړی ده او امریکایي ودانه کړی ده. امریکایي مسلمانان د پولیسو د سیمنصبانو او د اطفایا د کارکونکو په هيڅ زمونږ د ټولونو ژغورنه کوي. د آرلنگټن د هدیرې په شمول ارزمن په درس واد کې د امریکایي مسلمانانو اتلان خاورته سپارل شوې دي چې زمونږ د ټولو د دفاع لپاره ژوند لاس ورکړي دي. کیسه دا ده چې افراطیان او ترورستان نه غواړي چې نړۍ په دې پوه شي چې مسلمانان په امریکا کې کامیاب کیږي او سوکاله کیږي، ځکه کله چې رښتیا معلوم شي د دوی پروپاګند څرګندېږي چې دا دروغ دي. جمهور رئیس اوباما له امریکایانو نه هم وغوښتل چې په امریکا کې د مسلمانانو کیسه له یاد نه ونه باسي، ځکه چې دا رنګه کیسه موږ ټولو ته راپه یادوي چې کرکه، نفرت او تعصب زموږ په هیواد کې ځای نه لري. دا نه یوازې هدف لاسته راوړي، دا نه یوازې د ترورستانو سره مرسته کوي، دا غلط کار دی، دا د هغه څه خلاف دی چې موږ څوک یو.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنا لیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غک د انګریزي څانګې به پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
ثواني خبرې کوم چې په بریده ولسوالۍ نه
شنا را دی و ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غوړې د شنا را دی په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202619313 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190001000.
سلام کار راښنا لري په دغه نومه چې اوریدونکو زموږ لمړی نیم ساعت پښتو خبري خبرونه هم دې پاتې ورسېدل. نیم ساعت وروسته بیا تاسو خدمت کې ځای وو په ټولن کې بو کې به د دری لمړی نیم ساعت خبري خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پاتې لاس پرم ټول روغ جوړ او سلوري وسیله خدای په مان.